ورته هم زه دا ته مثلا دوا نه درکوي نو ته اوسه که ستاسو اوبه وڅکوي ادا ورکوي هغه ورکوي نو په اسانۍ سره دوام شی نه ورکوي. د هغه ستونزې هغه خاطرې چې د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بلې میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا په لارې دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوې ده د هغه ترک کول د هغه پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي له خپل خلکو نه جلا کېږي له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحن او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو ده که ډېر خوشحاله یې څه راځي کله چې محیط ګوري کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي او انسان له روحي لحاظه هم بېرته خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزان لپاره چې تازه سفر کوي دا ده چې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر واوسي ولله کورنۍ مې پاتې شوه او یا دا او یا هغه د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي خو ژبه هر څوک باید په هره ژبې باندې څه څومره ژبې زده وي ځان پرې مسله کولی شي هغومره د انسان په ګټه ده هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري او هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا مونږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې مونږ مثلا ژبې باندې مسلط نه یو یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره چې سفر کوي ده ده چې د خلکو په خبرو کښې د نه ګرځي ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کښې شوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې مثلا یوه راته ویلې چې دلته نخې ته کېنسته مثلا روجایي ګانې نشته نخې ته ځان سره روجایي ګانې را وړه مثلا بلې راته ویلې کتان ته کېنسته ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې مثلا تکه ځان سره را وړې بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي لوښې ډېر قیمته دي دلته هېڅ هم قیمته نه دي هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخې وه که مثلا شد د برستنې هم نخې وه که مثلا ظرف وه هر څه یې مونږ ته را کړي وه او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی وه چې له حده زیاته تقریبا پنځلس شپاولس بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده او دوی به هغه محاسبه کوي په افغانیو باندې به هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی در سره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده دا راوړي ډېر قیمته ده په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانیو باندې ځکه په هر محیط کښې چې ژوند کوي په هماغه پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه د خوند واخلي مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه چې خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګ مسادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وای دا چې د خپل پلمړی کې ډیرو سختۍ سره مخ شوې و هو ډیکړه و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانین ورته بیان کړي او پرې نږدي کومې ستونزې چې دی لیدلي نور مهاجري هم وویني له میرمن سادات سره مې مرکه کړې نوموړي په افغانستان کې د خپلې دندې پیل ښځو ته له کار څخه کړی هغه په پیل کې په افغانستان کې له خپل کار څخه وایي
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم ورځې نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړه وو هم د افغانو ښځو د مشکلاتو په هکله مونږ اورېدلی وو مګر کله چې ما کار پیل کړو افغانو ښځو سره ښځو د حقوق د دفاع دپاره ما کار شروع کړو نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان ښځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغومره مشکلات چې افغانستان ښځې لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دونه مشکلات سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه تا خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه ویتنه ورکول کې نو فکر وکړئ یعنی خزه کاملا د جامعې نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسئ د میرمنو لپاره څه کوئ
ما د خزو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زموږ خزه وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کولو دغه ظلمونه به یې تحمل کول غږ به یې نه ویستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغوی سره ما به ډېر کومک کولو البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي رضا کار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډېر زیات خراب واقعا او هغه وخت همدغسې یو وخت هم و چې ډېر تاثیر کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی و مګر هغوی په صحنه کې و هغوی د هماغې صحنې نه وتلی وې نو هغوی ته ډېر مشکل و نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کسه ښکارېدل خبرې نه شو کولی د دې جرات نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافرېږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویل لارې خو مشکلات وي څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې له پخوانه هلته میش دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چې وي د هر وطن خلک چې وي کله چې د ماغې وطن خلک هغوی سره وګور نه کړي نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهېږي د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي هغه کس چې د دوی په ژبه پوهېږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغې محیط دی نو دا واضح خبره دا چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی کله چې دغه ښځې راغلل نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لاره نشي پیدا کولی حتی خبرې د یو چانه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی د کوم ځای نه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي دوی به چا ته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه ووتل کېدل نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل ښځو ته. یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کړو ښځو دپاره چې په دې کې هر هغه ښځې چې د افغانستان نه راتلل د هغې واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال دپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفتې انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند ته مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق، که داسې راته وایې تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوئ علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا مېرمنې هلته لاس ونیسئ؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم. کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نه شو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد و چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړله چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیا سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلاتو سره مخ کېدم. نو دغه جواب چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت دی او خزه په صفت زه باید د دوی لاسونه سم او تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوم دوی مخ نشي.
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې د ژبه د زری زده کړی دغه کارونه تاسو کوي؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل ښځو ته. تقریبا 400 ښځې فعلاً هم ما سره ګروپ کې دي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړو چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت زما کار کوو. بعد د هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اګست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر. البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ماته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړې خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کې وو. د آزادی رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلور ویشت ساعته دوام کوي. په دې پروگرام کې مو د پوانتون پخوانی استاد عزت الله پیژان میلما دی چې د افغانستان په بیلابیلو پوانتونونو کې د لوړو زده کړو په برخه کې کار کړی دی. دغه راز د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې هم دنده ترسره کړې ده. پیژان صاحب دې پروګرام ته شرغ لست. نن پر دې خبرې کوو چې د لوړو زده کړو په دې نظام کې څه تغیرات په دې وروستیو کې راغلي دي، نوې ټکنالوژي په دې برخه کې څه رول لوبولی دی، او د خلکو په ذهنیت کې د پخوا په نسبت څومره تغیر راغلی دی. پروګرام ته شرغ لست. په پیل کې دا راته ووایاست چې د لوړو زده کړو په نظام کې په دې وروستیو څو لسیزو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره څه تغیرات راغلي دي.
د نوی ټکنالوژي په راتګ سره طبعا د ژوند په بیلابیلو برخو کې تغیرات راغلي دي، چې لوړې زده کړې هم د دغه برخې څخه د دغه جریان څخه مستثنا نه دي. دا تغیرات په دوو معناو موږ اخیستلی سو. یو اړخ یې تر ډېره پورې مثبت دی، او بل اړخ یې طبعا په ځینو مواردو کې منفي کېدلی سي. خو موږ پر مثبت اړخ باندې ډېر وژغېږو، ځکه چې په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژي د کارونې څخه پرته موږ اهداف ته په هغه سي چټکه توګه نسو رسېدلی لکه لسیزې وړاندې چې باید رسېدلی وای، یا موږ رسېدلو اهداف ته. د لوړو زده کړو په برخه کې د افغانستان په شمول ځینې ټکنالوژیکي توکي یا وسایل کارول کېږي چې زما د تجربې له مخې مفید ثابت شوي دي، ځکه چې موږ پوهیږو چې اوسنۍ نړۍ نسبتا بوخته ده، او محصلین نسي کولای چې ټول وخت له استاد او په صنف کې تیر کړي. استاد دلته یوازې د یو اکاډمیک یا علمي راهنما یا لارښود په شکل باندې خپله وظیفه مخته وړي، نور عملي کار د محصل پر غاړه وي او هغه باید کار وکړي. خو دلته یوه خلا مخکې موجوده وه چې محصل به په مسلسله توګه یا آنی توګه باندې په ځینو مواردو کې د استاد شتون، د استاد نظر، د استاد خبرې ته اړتیا درلوده چې مخ ته ولاړ شي د خپلې فیصله سره کورنۍ کار یا د خپلې علمي پروژې د پلي کولو په برخه کې. نو بیا په پخوا کې دغه کمیونیکیشن یا دا مکالمه یا دا اړیکه د استاد او د محصل ترمنځ یو څه مشکله وه، ځکه چې هر څه حضوري وه. نوې ټکنالوژي دغه تشه ډکه کړې ده. اوس استاد او محصل تقریبا هر وخت چې وغواړي د څلېرویشتو ساعتو په ترڅ کې کولای سي چې یو بل ته لاسرسی پیدا کړي. دغه وسایل یوه ګټه یې دا ده، محصل ځان یوازې نه احساسوي، د دې تر څنګ محصل استقلالیت پیدا کړی دی. هغه کولای شي چې له هر ځایه چې د انټرنیټ ته لاسرسی ولري یا دغه وسیله چې دی کاروي هغه ته لاسرسی ولري، کولای شي چې خپل علمي کار مخته بوزي او پراټاکه د وخت وسپاري. نو دغه استقلالیت د محصل او د استاد او د محصل ترمنځ مستقیمه او اوږده اړیکه او هر وخت اړیکه او لاسرسی تر ټولو سترو مثبت اړخونو څخه ګڼلی سو.
بله، د دغو پرمختګونو سره جوخت اوس د یو محصل لپاره څومره منابع موجود دي او پخوا دغه سرچینې څه ډول وي او څومره سرچینې موجود وي؟
سرچینې د کساسو هدف دا وي چې دوی د علمي کارونو لپاره د خپلو تحقیقات لپاره کاروي، نو سرچینې خو نسبتا ډېر موجود دي او دا سرچینې آنلاین کتابتونونه دي او ځینې معتبر علمي ویبسایټونه دي، د پوهنتونونو ویبسایټونه دي چې هغه ته دوی کولی شي په هر وخت کې لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم په دغه برخه کې له بده مرغه د افغانستان محصلین یو څه محدودیتونه لري او هغوی نشي کولی چې د بهرنیو هیوادونو د محصلینو په څیر پرانستې لاسرسی ورته ولري، ځکه په ځینې مواردو کې هغوی با کیفیته انټرنیټ ته اړتیا لري. مثلا ځینې ویډیوګانې دوی باید وګوري، ځینې کنفرانسونه دي هغه باید دوی په ژوندۍ توګه باندې اشتراک پکې وکړي. نو هلته دغه انټرنیټ خدمات یو څه کمزوري دي او هر وخت نسي کولی محصلین دغو منابعو ته لاسرسی پیدا کړي او موږ وخت په وخت محصلینو دغه شکایت اوري دي په افغانستان کې. خو بیا هم محصلین کولی شي چې کتابونو ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه برخه کې یو شی باید یادونه وکړم چې هغه محصلین باید په دغه برخه کې یو څه احتیاط وکړي. په انټرنیټ کې چې هر څه هغه علمي نه وي او هغه کارانه وي، او دا د استاد وظیفه ده چې محصل ته وښيي چې د کوم منابعو څخه د کوم سرچینو څخه د علمي منابعو د معتبر منابعو په توګه باندې کار واخلي او د خپل علمي پروژه ورباندې پدې کړي.
په افغانستان کې له ځینو نړیوالو پوهنتونونو سره د افغانستان د خپلو ځایي پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه هڅې سوي چې ځینې دولتي پوهنتونونه له ځینو پوهنتونونو سره تړلي وه. دغه تجربه اوس هم فکر کوي چې روانه ده؟
دولتي پوهنتونونه زه اوس ډېر دقیق معلومات نه لرم، خو تر کومه وخته چې زه هلته وم ما د لوړو زده کړو وزارت سره د خپلې دندې او په پوهنتون کې د استادۍ د دندې تر څنګ د کیفیت د تضمین د مسؤلیت په برخه کې ما د لوړو زده کړو وزارت سره نږدې او مستقیمې اړیکې درلودې او تقریبا هره ورځ ما د دغه وزارت له مسؤلینو تر بېلابېل برخو له مسؤلینو سره خبرې کولې تر کومه ځایه پورې چې زه هلته وم او دا جریان ما څاري. ځینې حرکتونه، ځینې پروژې او ځینې کارونه روان و چې هغه د راتلونکي لپاره یو ښه زیری ورکوي چې دغه د افغانستان او د نړۍ د پوهنتونونو او علمي مرکزونو ترمنځ د اړیکو او د قراردادونو او د رسمي ارتباطاتو ستوالی و. د دې تر څنګ نور د محصلینو بهرنیو هیوادونو د محصلینو د تګ موضوعګانې وي چې هغه ډېرې مهمې وي، د استادانو د تګ و هلته د سکالرشپونو موضوعګانې وي. فکر کوم اوس د هر څه پیکه سوي دي که جریان هم ولري په هغه شکل باندې نه دي، ځکه چې موږ تاسو پوهیږو چې دا سیاسي اوضاع د ژوند پر ټولو برخو باندې مثبت او منفي تاثیر کولای شي چې له بده مرغه روان سیاسي اوضاع په افغانستان کې د لوړو زده کړو پر بهیر باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. له یو اړخه غیر مسلکي کسان په دغسې علمي او اکاډمیکو موضوعو کې ټاکل کېږي چې هغه هیڅ تجربه او نه علمي زده کړې ولري، او له بل پلوه نړۍ هغوی په رسمیت نه پېژني او نه غواړي چې اړیکې ورسره وساتي د دغو سیاسي ملحوظاتو پر اساس باندې. نو په ټول کې ویلای شو چې اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو دغه بهیر چې و چې راپیل شوی و چې یو څه هیلې یا دراسنګ د پاره محصلینو او استادانو تر کوله په ټاپه ولاړ دي، او تر ټولو بدمرغي خدا ده چې علمي کادرونه هر ورځ د افغانستان څخه د وټولو په حال کې تاسو به راپورونه اتمن اوریدلی چې یوازې د کابل پونتون څخه چې یو علمي مرکز دی د هیواد په سطح باندې او یو تر ټولو ستر مرکزی پونتون دی د 400 څخه زیات استادان او علمي کادرونه د پونتون څخه وتلي او دا لړۍ متاسفانه لا روانه ده. نو زه په ټول کې نه یوازې د ټکنالوژي د وسایلو په د کارونې په برخه کې بلکې په ټول کې دغه ټول بهیر د لوړ زده کړو د بهیر روان بهیر څخه په افغانستان کې د نورو هیوادوالو په څیر باندې او د هغو کسانو په څیر باندې چې په دغه برخه کې کار کړی دی او پاتې شوي دي ډېره هیله نه لرم. او زما به هیله دا وي چې دا وضعیت ژر تر ژره تغییر وکړي او بیرته دغه علمي کادرونه افغانستان ته ولاړ شي او موږ په دغه برخه کې د دنیا سره سیال شو.
تاسو مخکې د معلوماتو د کره کولو موضوع ته اشاره وکړه چې د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د معلوماتو یو سیلاب را روان دی په انټرنیټ کې او محصلان باید پر هره لیکنه د علمي لیکنې ګمان ونه کړي. په دې برخه کې د استادانو کار خو خامخا زیات شوی دی. په نوره نړۍ کې د دغه معلوماتو د فلټر کولو لپاره څه طریقه کارول کیږي او په افغانستان کې څه پیشنهاد کوئ چې څه وسی؟
علمی منابع معیارونه معلوم دي محصلینو ته. کله چې موږ محصلینو ته تحقیقاتي پروژې ورکولې یا ورکوو موږ هغوی ته معیار ټاکي اداکل دا کار ما او زما په څېر ځینو استادانو کوي چې هغوی د انګلیسي سره بلد وه د دنیا د یوې نړیوالې ژبې سره بلد وه. نو په مقابل کې محصل هم دغه ظرفیت درلود چې د انګلیسي منابعو څخه استفاده وکړي یا په نورو ژبو د منابعو څخه استفاده وکړي. بیا هلته دا کار اسانه کېدی ځکه چې معیار موږ ورکوي چې مثلا کم ویب سایټونه یا کمی سرچینې علمي سرچینې د اعتبار وړ دي او تر کومه حده دي کارولی شي او کمی د کوم څخه باید ډډه وکړي. د بیلګې په توګه باندې اوس په دغه ویکیپیډیا چې د خورا پراخ معلومات لري اما تر اوسه پورې په نړیواله ساته دا په بشپړه توګه باندې د یوې علمي سرچینې په توګه نسي کارول کېدلی. کیدای شي چې د موادو څخه په د معلوماتو په اضافه کولو کې استفاده وشي اما دا یوه علمي سرچینه ځکه نسي کېدلی چې دا عام معلومات خپروي. دقیق معلومات موږ نسو ورته ویلی. او د یو پیل په څیر باندې د معلوماتو د ریویو یا د مرور په څیر باندې کولی شو چې دغه څخه موږ خپل معلومات اضافه کړو. بله مهمه نقطه چې زه باید یادونه وکړم دا ده چې په افغانستان کې اوس هم داسې درته ویلی شم چې اکثره محصلین د انګلیسي سره یا د یوې بلې نړیوالې ژبې سره چې هغه په انټرنیټ کې پراخ شتون ولري او پراخ علمي منابع په هغه کې موجود وي بلتیا نه لري. چې زه فکر کوم دا زما د محصلینو دپاره به پیغام دا وي چې دوی که غواړي چې ښه زده کړې وکړي او با کیفیته زده کړې وکړي او خپل علمي تحقیقات په یو ملي په یو نړیوال ستاندرد باندې برابر وکړي دوی باید یوه نړیواله ژبه زده کړي تر څو دغه ستونزه رافع شي. کله چې به موږ په افغانستان کې محصلینو ته پروژې ورکولې یو د هغو ستونزو څخه چې موږ به ورسره مخ کېدلو دغه وه چې محصل به نسوای کولی چې د انګلیسي منابعو څخه یا د یو بلې ژبې د منابعو څخه استفاده وکړي. منابع به زیات وه، منابع به پراخ وه، منابع به د لاسرسي وړ وه، منابع به هر اړخیز وه، خو محصل به دا وړتیا نه درلوده چې دغه څخه استفاده وکړي. نو که موږ غواړو چې د لوړ زده کړو په سیستم کې یو د مثبت تجارت خراړو هغه باید موږ دغه ژبه چې اوس په دنیا کې منل شوې ده او په دنیا کې اکثره منابع علمي منابع په دغه ژبه کې شته باید د محصلونو ظرفیت هغه کچې ته لوړ کړو او په ټولو مواردو کې په ټولو پوهنتونونو کې په ټولو حتی د مکتب د دوران څخه باید موږ په دغه برخه کې دوی دا ته آماده کړو چې دوی وکولی شي چې په نړیواله کچه باندې د دغو منابعو څخه استفاده وکړي او دغه د ژبې مهارتونه مخکې د مخکې چې دوی پوهنتون ته راځي ولري.
وروستیو پرمختګونو او دغه د معلوماتو زیاتوالی د محصلانو د لیدلوري په بدلون کې څومره رول لوبولی دی؟ یو محصل چې 40 کاله مخکې 30 کاله مخکې لوړې زده کړې کولې ستاسو په نظر څه ډول لیدلوری یې درلودی او یو محصل چې نن سبا زده کړې کوي دغه پروسه څومره چټکه شوې ده او د ده لیدلوری د پخوانیو هغو پرتله څومره توپیر لري؟
د علمي اساسات خو په ټوله دنیا کې یو دي او موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې چې کوم اساس دي هغه علمي نه دي. مثلا د طب په برخه کې، د انجینرۍ په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې او په نور دنیا کې علمي دي. خو خبره دا ده چې موږ څومره نو معلومات لاسرسی پیدا کولای شو چې بیا هم هغه د ژبې د مهارتونو موضوع ده او د محصل د وړتیا موضوع ده. په عین وخت د استاد هم مخکې ما د محصل یادونه وکړله دلته باید یوازې پراپر محصل باندې موانه چول شي. اکثر استادان اوس هم د افغانستان په پوهنتونونو کې، په معتبرو پوهنتونونو کې، دوی د ژبې لازم مهارتونه نه لري چې دوی علمي منابعو څخه کار واخلي. نو دغه تشه د منځه یوړل سي، استاد او محصل دواړه دغه د ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زما په مشخصه توګه د انګلیسي ژبې مهارتونه ترلاسه کړي، زه فکر کوم دغه تشه د منځه ځي. دا خپله دوی ته ستونزه پیدا کوي ځکه چې که دوی دغه مهارت ونه لري دوی مجبوره دي چې 40 کاله مخکې لیکل شوی چپتر چې د استاد خوا څخه هغه ولولي. خو که دوی مهارت ولري، استاد او محصل دواړه، بیا کولی شي چې نوي معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، په اسانه سره یو موضوع درک کړي، هغه کې لا ژور ولاړ شي او تازه معلومات ترلاسه کړي. نو په عموم کې په اساساتو کې د علم د علمي معیارونو په برخه کې توپیر نشته، خو موږ باید همیشه ځان اپډیټ په اصطلاح سره وساتو او نوي معلومات ولولو، ترلاسه کړو، تر څو دغه لاره چې موږ پیل کړې ده اسانه او ساده او تکنات ورسی. په ټول کې ویلای شو چې هغه محصل یا هغه استاد چې د ژبې مهارت ولري، د نړیوالې ژبې خصوصا د انګلیسي ژبې مهارت ولري، او هغه استاد او محصل چې دغه مهارت ونه لري، زه فکر کوم ډېر توپیر دی ځکه د ذهن د معلومات یواز تر پخوا پورې باد دي. د نوي نړۍ څخه، د نوي پرمختګونو څخه، د نوي علمي پرمختګونو څخه نه خبر او د استناد ټول پر پخوانیو منابعو باندې. نو که استاد هم اصل دواړه غواړي چې ښه وځلېږي او په اسانه سره دوی وکولی شي چې دغه راپیل شوی مزل پای ته ورسوي یا په هغه کې پرمختګ وکړي، نو باید ژبه حتمن یو نړیواله ژبه باید حتمن زده وي تر څو په دغه برخه کې د ستونزو او د معلوماتو د خلاص سره مخ نه شي.
ډېره مننه. نن سبا نړۍ هغه پخوانۍ نړۍ نه ده، ډېره بوخته ده او په نورو مواردو کې دغه اختصار یا لنډون ته ډېر پام کیږي. اوس نن سبا د لوړو زده کړو په برخه کې څومره دې اړخ ته پاملرنه شوې ده؟ پخوا به مثلا محصل څخه به چې کله د سوال پارچه غوښتل کېدله، ځینو کسانو به د طنز په شکل دا ویل چې د لویشت په حساب مثلا استاد نمرې ورکوي. نن سبا دغه د لنډون یا د اختصار اړخ ته څومره اهمیت ورکول کېږي په نړۍ کې؟
دا ډېر مهم موضوع ده. دلته زه په اروپا کې ځینې پوهنتونونو سره، ځینې پوهنتونو استادانو سره په تماس کې او د نږدې ګورم. دلته دا موضوع ډېره مهمه ده چې دوی د زده کړو پر کیفیت باندې تمرکز کوي، د زده کړو کمیت دي ته مهم نه دی. کیفیت په دې معنی چې په هر برخه کې باید کیفیت موجود وي، که د محصل څخه د سوال په برخه کې، که هغه د منابعو د مرور په برخه کې، په هر برخه کې باید مواد او 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 ټول دا برخورد علمی برخورد باید با کیفیت، که څوک یو خبره کوي هغه باید یو علمی ثبوت ولري او یو علمی اساس ولري. تکراری مواد، تکراری خبره، تکراری نظر دلته د نور په اصطلاح سره د مور څخه لوېدلې دي. په همدې خاطر باندې د دوی پرمختګ د نور نړۍ څخه، د درېمې نړۍ د هېوادونو څخه ډېر سری دي. ځکه چې ما به په افغانستان کې لیدله چې یو محصل به په ډېره عادي موضوع باندې، خصوصا د دغه ولایتونو، سترو ولایتونو، د کندهار په څېر، د هرات په څېر، د ننګرهار په څېر، د مزار په څېر، د بلخ په څېر باندې ولایتونو باندې دوی به په ډېرو عادي او دې تکراري موضوعاتو باندې تحقیق کوي او خپل وخت په هغه باندې ضایع کوي. او دلته دا خبره د منلو وړ نه ده، ته چې پر یو شي باندې تحقیق کوي هغه باید یو نوي څه وپنځي او نوي څه ولري. نو دوی ډېر سخت کوشش کوي او محصلین ډېر سخت درس وایي، سخت مطالعه کوي. که ته وګورې ته فکر کوي چې د محصل بل په ژوند کې هېڅ کار نه لري، دوی په ساعتونو ساعتونو په کتابخانو په کتابتونونو کې تېروي، هلته خپل د غربي او د سهار ډوډۍ همالته خوري، او کتاب دوی او کتاب او علمي منابع دي ورباندې کار کوي. نو دا موضوع په امتحان کې هم ډېره مهمه ده، که په امتحان کې ته د استاد هو به هو کافي وکړي، البته هغه څه چې د استاد څخه اورېدلي پرچه ولیکي، دلته په ستا نمرې نسبتا هغه چاته ډېرې کمیږي چې ته خپله د خپل ذهن څخه، د خپل درک څخه، د خپل تحقیق پر اساس باندې، د خپل مطالعې پر اساس باندې پر پرچه باندې استاد څه لیکي. که هغه هم یو څلور پنځه کرښې، خو کیفیت باید د هغه محتوا باید ډېر اوچت وي. نسبت ډېر چې تا د استاد څخه هر څه اورېدلي کافي کوي او بلته استاد څه لیکي. او په ځینو مواردو کې ځینې استادان واضح د محصلینو ته وایي چې څه چې ما ویلي دي هغه زه په امتحان کې نه غواړم. تاسو په امتحان کې د دغو معلوماتو او د دغو منابعو د دغو خبرو په بنسټ باندې خپل یو څه ولیکي، او سوالونه هم داسې جوړوي چې هغه محصل دې ته هڅوي چې دوی باید فکر وکړي او د ځانه یو څه ولیکي او خپل ذهن پراخه کړي، خپله پوهه پراخه کړي، نه نسبت کاپی پیست په اصطلاح سره.
او وروستی سوال دا چې با کیفیته او شیل وړې زده کړې، یعنی کومې لوړې زده کړې؟
شیل وړې زده کړې او با کیفیته لوړې زده کړې، هغه زده کړې ته زما په نظر باندې ویل کېږي چې هغه د یو معتبر اکاډمیک شخص او یو معتبر اکاډمیک منبع څخه و محصل ته انتقال شوي. دغه لوړې زده کړې معنا ده چې هغه څوک چې لوړې زده کړې تدرسوي هغه هم باید دغه علمي او اکاډمیک وړتیا ولري. هغه څوک چې په دغه برخه کې د منابعو څخه کار اخلي هغه منابع هم باید علمي او اکاډمیکي منابع وي.
ډېره مننه د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې نن مو د لوړو زده کړو پر مسله د ازادي میلمه پروګرام کې په بحث کې را سره برخه واخیسته.
Salimata.